نمک السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او د غراز ازادي رادیو مجله لرو، خو په پیل کې مو راپولم د دې سات خبرونو ته. د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستې ورسېدې. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه ویلي دغه مرسته د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوي په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د اکسرې ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 4 میلیونه وګړو ته چې 1 میلیونه ماشومان او څه باندې 3 میلیونه ښځې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو پوځیانو د خپل خوندیتوب په باب اندېښنه شي. دوی چې وایي شمېر سلګونو ته رسېږي، پرون سه شنبه په یوه لیک کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یوه برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناټو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې وه، خو دوی پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخته د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکي د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکي د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکوونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشرانو ته خبرداري ورکړ که د اوکراین د ډېری وړي کېدو ته زمینه برابر شي، معنا یې دا ده چې هیڅ ملت به خوندي نه وي. جو بایدن پرون ناوخته د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي که دوی داسې څه ته زمینه برابره کړي او اوکراین د ډېری وړي شي، د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندي پاتې نه شي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید د اوکراین چې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. د وویل مسکو باید په شا وتمول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د زیلنسکی لوبړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په واس پوره دی کوي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حملې جرأت نه کوي. د هیګ یاد جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه وویل د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبری بریک په شندولو کار کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي، د سایبری پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم د ته لورته پیښې سره مخامخ شوې و او د هالند حکومت تیر کال ویلی و چې د یو روسی جاسوس مخاینه ولې چې ځانې برازیل یې روزونکې شوه او غوښتل چې محکمې ته ننوځي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څنګوي کته هم د ملګرو ملتونو په اتاویایم عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګنې افغان ښځې هلته حضور نه لري. د اداري ویلي د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې له سباندې 1500 افغان میرمنو سره خبري کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوي دي. د دې ادارې په وینا، په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړې چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي، د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نور هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپلې تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې دننه ځینې ښځو او نجونو د ملګرو ملتونو د روانې عمومي غونډې په باب چې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او ترجمې دوام کوي، نهیلي خویلې ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې مېرمنې د هندوستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یوه خبر کې تویلې له ملګرو ملتونو کاملا نهیلې ده. هغې ویلي، افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یوه پریکړه هم نه کیږي. هغې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېرې ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي، د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 88مې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت دا اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څانګه وایي، که څه هم د ملګرو ملتو په 88مه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي، آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاز شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې او د خوښنې وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري. دغه د خوښنې وړ ده او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګ کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقض شوی ده. تاسو وګورئ، هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بیخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق او خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې، د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې کولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو نا وخته خدای، خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د چلند د بدلېدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګري ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. مونږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضي هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظه دوی حمایوي، او هغه د ګورې څه تجارتي روابط شته. په څنګ کې هغه تعزیرات، هغه تحریمونه چې لګول شوي دي، دا باید لا هم زیات شي. او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو در سمت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي. او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص او مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د شزو د حقونو افغان فعاله نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو یو بیان د وای افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو ویغړی پرون آزادی رادیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقونو پر ملاتړ او نور ارزښتونو ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یو بیغړی الیزابت سټیکنی پرون سیشنبه له نیویارک نه له آزادی رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولی او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپله پرونۍ وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایي خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړي، او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له آزادی رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون له کبله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسي تلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوه کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل شوی چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
کندهار د پلاستیکي وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی، او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمیر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د شاوخوا $2 میلیون په لګښت د پی وی سي پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا مهال د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسؤل محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په 24 ساعتونو کې شاوخوا 8 ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
زموږ موقعیت په پاکستان هیواد کې و چې الله ته مو کتل او دلته د پی وی سي پایپ ضرورت زیات و. په هغه وخت کې د ایران او پاکستان راورېږېدې نو بیا موږ ژالو دا فابریکه همدلې خلاصه کړله تقریبا په 1400 یو نیوي کې. نو دغه رئیس یې د لیو فعالیت هم پیل کړی دی. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1500 تر 2000 ټنو پورې عام اپیله له 6 ټنه 8 ټنه د 3 ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو. اکثریت خام مواد زموږ د چین و د ترکیې و د ایران هیوادو سره ځي. پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی و د پکتیا او لو پکتیا زوی کندهار در نیمروز و در فراه پریز مو سویفونه روان دي.
د کندهار د معدنو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکه فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د معدنو او صنایعو خونی جرای مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر 8 بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بېوسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالت کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریبو خلکو عکسونه اخیستل کیږي هغوی کورونو ته ورځي او بیا د هغوی هغه ژړا پکې راځي هغه بیا په فیسبوک همدارنګه چې دی په انسټاګرام او همدارنګه په نورو هغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې هغه دا وګوري دا پلانکې چې دی د دوی هغه عکسونه اخیستل شوي دي هغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوي دي نو دغه بیا دې ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولی.
دوی وایي که چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کولو لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دې هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نه خپروي. اعجاز احمد
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کوي ویډیوګانې کوي باید دا ویډیوګانې اماغه ارګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغې ته واستول شي په خفیه طور سره چې بل څوک یې ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کدرونو ټولنې غړي عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل
رضاکاره خدمت د بېوسه خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوی د اسلامي ټولنو یا د جنګ ځپلو هیوادونو تر څنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم کېږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کېږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو هلته ټولنې د احتیاج مندو خلکو کومک کوي اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یا یې تصویر واخلي یا یې د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر له یوې کلنۍ جایزې خبرو. د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلي نظر اخیستی.
څوک د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي.
د غزني د منارونو په اړه مو د غزني د پانتون استاد خانخیل را شخولې.
دغه میناتوري او حکاکي او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني هیڅ حیرانیږي.
شعرونه لرو او چې موزیک نه وي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانې مال را لېږه رنځوره یم.
دا سچې راډیو مچلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شوه. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله وه. دا سی چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شوه. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگره شو او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د خوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري، دویمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي ښه شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ښه شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام مو نشي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ښه شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ښه شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو توت نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغ له لارې پر مشغیز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغ لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنشار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تېره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنشار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسېده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنشار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنشار کې د سیل تر بهیدو څلور ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحق وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیلکه نری. شیلی بکړي بیداری، سپیری خاوري بتری څنډي او غزونې د وچوبي. باران نخشه د شیګنی او لوی زیری خوزنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوي دي. دی فرانسوی دی. په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بې وسله کورنۍ کې زیږي. دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړې دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلي دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شایي هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه یا د اردو نه ترجمې شوې دي. او طبیعي خبره چې په ترجمه کې دویم لاس خپل ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې موږ افغانان بهر ته راغلي دي او دلته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمې زموږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید په دواړو ژبو باندې برلاسه ولري. او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به داسې فرض کړو چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي، په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه څه چې ژباړي کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي. که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده. او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او د هغې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي، نو ژباړه د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو، فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکي بهتر آثار به رامنځته نشي.
دا د هنري اثرونو د ایډیټ مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته خبره راشي د هنري تخلیق په کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه ده. دا داسې ده
خو بیا هم د دې خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه باړي په بهرنیو هیوادونو کې، دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولی چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغسې مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هم هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منلې څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته را لېږل دی.
یو سیوره او سمو شگی سپوگمه زهمستا پسیر شو اورز پورز یه وازی که گم لکه هاگا غریب غر چی یه و باگی کانی ولی اوز لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقتم رشوی دران سیوری پسیر جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رس پا رس یه وازی که گم لکه هاگا ده مرغی و دسته بچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر دی سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رس پا رس یه وازی که گم لکه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر ټیکره پزمکا ولوی هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لول یا خدایا یو خوک بوتیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داریگم
لا اخلی لا لهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیر د کلمې کړ دا سجی رډو یاد به مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به دې سپوښمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رډو مجلې پروګرامې لورولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخي او هغه کل شي به هغه سپینچک مرغی هغه دی ونو خایست هغه بلبل او هغه خو گبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روان دی شراب او ویاله هغه لمي او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړي جنت دستاوي ته که جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هور زیم خو په جنت کې بدی هور زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري دا دوه مناره 600 متر لوی وبل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی
دا د غزنوي امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیاد کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزې طرف ته یاد سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود چې د علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 نوي کې د خپل نوم د تلفاتې والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکیو او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خواته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خواته دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خواته چې نږدې د بالا حصار خواته دغه منار هغه شالید شي ده
دغه دوه منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی وو د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والی دي او جنګونه یې کړي دي او د دې پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی وو د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به ډېر زیات خوښېدو یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی وو د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند وو او حدیقه صنایع او بارانشاهي کلیله او دامنه دا هم دته لیکل شوي دي او دته ډالۍ شوي دي نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بارمشاه د پاشي د فایل تاریخ ده. هغه دا پتیلی وایي چې د خپل نوم د تلفاتیوالي یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغسې یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تغی و په دغه منار کې یو ځای کې وګورې دا د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب دغه د منار چې د روزې طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ و خو د وخت حالات او شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي.
یعنې ځینو جګړو هم نړولی دي
طبیعي ده. هو خو اوس یې یوازې که ډېر په راسره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بل منار هم 55 متره د بارمشاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوسې هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته. خو د دغه منار هغه اساس یې شته خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي. نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب دوی ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خوا ته غرونه دې خوا ته بس دغه د ښار او بلې خوا ته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې دغه د انتخاب یې ولې داسې کړی دی دغه جوړېده دغه منارو د جوړېده
تاریخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه او تا وینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې او رسول پلک جومات هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جومات او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلې دي هغه له هندوستانه راوړل شوي وه. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده کنه د دغې سیمې لوړوالی په هغه وخت کې خو دغه هغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت و. نو د دغې سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده علمي اساس نه لري روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو او دا څراغ به د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې د منار سر ته سړی ختای سي لار لري خیزي نو په مابین کې لار لري. نو سړی به موظف و د شپې به یې څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزني په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغې سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی ده چې دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته دفن سوی ده.
یعنې اوس یې دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغې سیمې ته راغی دا زیارت یې وسوځول.
د ده
زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځ ک خپل لخرو ته وځ چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است.
دغه مناره ګورش موږ ته ګور ډیر لوري دي. یعنی تاسو لپاره وخت 15 پنځوس یا شپېته یا څلوېښت هر څو چې وې کانه دومره متره لوړې وي، اوس خو تقریبا هغه د دوه ویشت متره او پنځه ویشت متره پاتې دي. داسې د سنګر کار هم ورڅخه اخیستل شوی دی که نه ورته اخیستل شوی دی؟
په دې اړه ما څه نه دي لیدلي چې دوی سنګر په توګه باندې کار ترې اخیستل شوی یا به نه یې اخیستل شوی. دا نه، د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د ښکرې راتلې یا څنګه واب دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل شوی؟
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لښکرې او ترجمه سي به هندوستان ته تلل هم پر دغه لار به تلل، د ورېښمو لار هم دا وه. او داسې ویل کېږي د غزني زوړ ښار یا د غزني بالاحصار چې اوس جوړ شوی ده، له بالاحصار له جوړېدو نه مخته هم دلته یوه نظامي قرارګاه وه، او د دې نظامي قرارګاه د جوړېدو هدف دلته دا و چې دغه لوړ لاره وڅارل شي له دغه لوړ له نقطې نه. ممکن همدا به هم و، ځکه په دا منځ کې لار پورته کېده، دا د دې ښکارندویي کوي چې د دې د اړیکې له سر سره حتمن تحکیمي وي. خو دغه د رڼا بلیدل ځکه هغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي، هندوستان ته وار وار له کاروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پې درلود، یو ډېر شهامت پې درلود، ډېر لوړ شی بو. اوس هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې شوې وې. تاریخي ارزښت یې وسته، اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو پنځوس فیصده هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منار نو دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره دوه ویشت متره یا پنځه ویشت متره پاتې دي، چې دوی په دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره، په سر یې یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخي هم محکم سوی ده. فکر نه کوم چې هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونیسکو یا فرهنګ ته ژمنې موسسات، ځکه دا اوس په نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري. نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
پرګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخې شي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک یې خپل خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیشي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې شو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ ورته اخلو، بیته یې در خرڅوو، یو پنځه روپۍ غرمې کې موږ هم پاتې کېږي، د هغې هم پکې یو پنځه روپۍ نفقه دخیا سیرېږي. دا یو خامې وه د ګورګورې. په کونړ کې ډېره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مرورې شوله، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونې، هلکان او لویان ټول خوښوي، او یو شمېر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نورو ولایتونو ته هم وړي،
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا خوتم ته لیږل کېږي. دا وچېدیم شي، خلک یې د چیو سره خوري، ډېره خوږه میوه ده. د خوند دپاره یې خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري، کیلو په دېرشو روپۍ، څلوېښت روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټی شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې امبار فتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالیږه، رنځوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نخترو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. چړی غوندې یو کلک بوټی دی، چړی چې کم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، بیا ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرښې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتن ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډېری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن شوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت وسه تېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان به باندې کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اواز اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
ماتا قندارے قندارے سندرے خوگل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے پیدا بنشی کندہار پشان ملکوں ماتا کندارے کندارے سندرے
دوست استاد